అదీ వతన్ కి చీర్తలాటవామా.
కాబల్ తమవాయ చౌరాన్షే పహర్ దఫ్తర్ కే బాదీగి డాలరూనా, పహర్ దఫ్తర్ కే బాదీగి డాలరూనా.
దేదారీ ఫసాద్ లలాసా దినడే వాలు చిగే పోర్తశ్వే మయనా, దినడే వాలు చిగే పోర్తశ్వే మయనా.
దేదారీ ఫసాద్ లలాసా ప మిలియార్డునో డాలర్ ఉరక్ ప మైదాన్ షోనా, ప మిలియార్డునో డాలర్ ఉరక్ ప మైదాన్ షోనా.
پرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خښتون کې وو عبد الله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ مسکا ستانګزی، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمون سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4410، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پیښور 1040.
آزادی رادیویی مجله.
د رادیویی مجله درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دیونی دا مجله ز اسمت څاروان وړاندې کوم. هیله لرم چې د اختر شپې ورځې مو خوشاله تیرې کړي وي. په دې مجله کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستي اتلولۍ په پلمه په دې میدان کې په غوړېدلو هیلو وژغیږو. د ځوانی مرګ شاعر نادر فرهاد یو شعر دراورو او په راډیوي قاموس کې استاد نجیب الله منلی په سانسور ژغیږي. د نامتو جرمني شاعر شیلر د 250 پلین په یاد د هغه د شعر په باب مرکه لرو. د اختر د شپو ورځو لکبل مو په دیونی کې چندان ادبی او هنری خبرونه نه درلودل، لزکه په دې مجله کې د اونۍ له ادبی کلتوري پیښو تیری شو. او د دې په ځای د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستۍ بریا خبرې کوو چې د ډیرو لپاره د دې بریا خوشحالي تر اختر کم نه وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د متحده عربي اماراتو ملي ټیم ته ماته ورکړه او د متحده عربي اماراتو د شلو اوورونو د سیالیو اتل شو. افغانستان په دې ټورنمنټ کې شپږ لوبې وکړې او ټولې وګټلې. افغان ټیم خپل سیال ته 190 منډې هدف وټاکه، خو اماراتو دا هدف پوره نه کړی شو او ټول لوبغاړي په داسې حال کې چې په ایله کې 112 منډې جوړې کړې وې وسوسېدل. دې بری په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې هیلې نوري هم وغوړولې. په دې باب یو مطلب لرو چې اسدالله غزنفر دراوروي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دومره ښه وچلېد چې د ورزشي چارو د ځینو څارونکو په نظر دغه برای تر توقع زیات و. ځکه په افغانستان کې د 24 کلونو خونړیو جګړو له تیرولو وروسته اوس ډېرې چارې هغه د چا خبره له صفر پیل کیږي، او بله دا چې کرکټ هسې هم په افغانستان کې نوې لوبه ده. دې لوبې د جنگ په کلونو کې چې افغانان پاکستان ته مهاجر شول، د مهاجرو ظلمو او ظلمکو توجه جلب کړه، او چې وروسته افغان زلمي خپل هیواد ته ستانه شول، دغه لوبه یې هم ورسره راوړه. په نړیوال ډګر کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو بریالیتوب د سپورت د چارو د صاحب نظرو لپاره په دې دلیل هم د پام وړ دی چې افغان لوبغاړي او په تیره بیا د کرکټ لوبغاړي له اکثرو ضروري امکاناتو بې برخې دي. د مثال په ډول د افغانستان په مرکز او نورو هغو ښارونو کې چې د کرکټ د لوبې مینوال ډیر دي، د کرکټ لپاره میدانونه نشته. خو د داسې ستونزو په منځ کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو چلیدل د افغان ظلمو لپاره د ویاړ خبره ده، او دا حقیقت یو ځل بیا جوتیږي چې که څوک په ځان باور ولري، مضبوطه اراده ولري او هڅو ته ادامه ورکړي، نو په لږو امکاناتو هم د ډېرې کامیابۍ امکان لرلی شي. د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال او فیلسوف جان پل سارتر یوه مشهوره خبره ده چې که یو څوک له مور څخه په شلو پښو هم زیږېدلی وي، خو چې د منډو په سیالیو کې اتل او قهرمان نه شي، نو د وروسته پاتوالي ملامتي به یې په خپله غاړه وي. د سارتر د دې مثال معنا دا ده چې انسان ډېر وس لري، دی کولی شي په خپل همت هغه څه وکړي چې تصور هم نه کېږي. د ځینو کسانو لپاره ورزش یوازې یو ساتیري ښکاري. د ورزش په باره کې دغسې تصور له انصافه لري دی او د ټولنې د غوړېدلو په لاره کې خنډ ګرځي. په یوه ټولنه کې د تکړه او ذهینو کسانو د شمیر زیاتوالی په هغه ټولنه کې د ورزشکارو ظلمو د شمیر له زیاتوالي سره بې ارتباطه نه دی. پخوانو رومیانو متل کړی دی چې روغ عقل په روغ بدن کې وي. معلومه خبره ده چې په ناروغ او صحیر ځان نه ښه فکر کېږي او نه ښه کار ترسره کېدای شي. لرغونو یونانیانو چې د پخوانۍ دنیا تر ټولو مهم تمدن رامنځته کړ او د ډیرو علومو او فنونو ابتدا له دوی وشوه، سپورتونو ته تر بل هر پخوانی ملت ډیره توجه کوله. دوی وو چې اولمپیک لوبې پیل کړې او په لرغوني زمانه کې دغه دود په پیړیو پیړیو ژوندی وساته. د مورخانو په نظر ورزش ته اهمیت ورکول د یوناني ټولنې د غوړېدلو او ترقۍ یو عامل و، او دا چې لرغوني یونان تر بل هر پخوانی ملت ډیر د کار خلک لرلی دي یو علت یې همدا سپورټونو ته توجه وه. په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو ځلیدل به په دغه هیواد کې د دغه سپورټ او نورو سپورټونو له غوړېدلو سره مرسته وکړي، او لا ډیر سلمی او سلمکی به دې ته وهڅوي چې د ژوند د سیالۍ دا ډګر هم تش پرې نشتي.
د انسان او ځناور تر ټولو لوی توپیر شاید دا وي چې انسان د انس او مینې څښتن دی او په جنگ جګړو قتل و قتال او بې رحمۍ ځورې شي. همدا وجه ده چې د خدای استازو لویو مفکرانو او سترو شاعرانو د سولې، امن او خواخوږۍ په ګټه تر بل هر چا ډېرې خبرې کړې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د یوه ځوانمرګ شاعر شعر ته راوړو چې شعرونه له انسانیت سره د همدردۍ له مفکورې مالامال دي. نادر فرهاد یادوم چې کابو دو کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ځوانمرګ شو. نادر فرهاد د مړینې په وخت 25 کلن و. تر مرګ یو کال مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوې وه. د هغه له دې ټولګې څخه چې زما د لاس کرښو کې ته یې نومېږي، د کونړي یو بل شاعر ښاغلی شرر ساپی یو شعر اوروي.
زما د هر یو اندام خالقا، زما سپیڅلې هنرمند خدایا، نور نو تر ستوني را ختلی یو موږ لداسې ویني ویني ژوند خدایا. زما په زړه کې راشنه شوی ګیلا، په یو فریاد په یو سوال اړوم، د چا له ویرې چې کافر مې نکړي د زړه صدب کې پرې سوم کال اړوم. اوس یې وایم په جاری وایم، تله ماضي او حاله خبر وې، تا د راتلونکي البوم پاڼې لیدي د زمانې له تاله خبر وې. تا چې لاسونه د بشر جوړول، تا ویل چې ما ته به سمد وایي، د تشهد پر دې سپېڅلې ګوته یوازې ما ته به احد وایي. خدا بشر د تشهد پر ګوته څومره کانې کوي خپل ورونه وژني، تا ته احد تا ته سمد نه وایي، ستا بندگان ستا امیدونه وژني. سپېڅلې ربه چې ناراضه نه شي، زما ګیله لږه بدرنګه به وه، خدا غوښتنه در نه بیا هم کوم، که د ماشې ګوته مو هېڅ نه وي نو څنګه به وه.
Thank you.
اوس د رادیوي ادبي قاموس وار دی. د دې لړۍ د بحثونو په دوام کې نن استاد نجیب الله منلی په دې خبرې کوي چې آیا په اوسنۍ زمانه کې سانسور څه ګټه لري، او بل دا چې د ځان د سانسورولو مثبت او منفي ټکي کوم دي.
استاد منلی، په دې اوسنۍ زمانه کې چې موږ د انټرنیټ زمانه ورته وایو، په رسنیو کې یو لوی انقلاب راغلی دی. اوس ټوله دنیا چې ده سره وصل شوې ده د انټرنیټ په ذریعه. زه همدا اوس کولی سم چې په کاناډا کې یو څوک یو څه لیکي پې خبر سمه، نه پوهېږم په روسیه کې لیکي پې خبر سمه، په عربستان کې لیکي پې خبر سمه، او زه خپله د انټرنیټ له لارې څه لیکم او خبروم هیڅوک مې مخه نسی نیولی. په دغسې زمانه کې د سانسور ماهیت تاسې څنګه ګڼئ؟ ضرورت یې آینده یې څنګه ګڼئ؟
په دغسې زمانه کې د سانسور ضرورت هماغه پخوانی ضرورت دی، د افکارو د خپرېدلو مخنیوی. مګر عملا کار لږ ستونزمن دی. هغه هیوادونه چې په انټرنیټ باندې سانسور لګوي لکه چین او ایران، په دغو هیوادونو کې هم دغه سانسور دومره نه دی چې د ټولو هغو مفکورو چې د رژیم په ګټه نه دي یا رژیم د سانسورولو هیله لري هغه تطبیق کړی شي.
استاد منلی، دغه څلوېښت کاله پخوا، تېره هفته مې ولوستل وای انټرنیټ څلوېښت کلن شو. څلوېښت کاله پخوا چې د انټرنیټ پیخي وو نه و، دا تصور هم موجود نه و. زه فکر کوم یو دولت کولای شوای چې د ټولنې د منځ په افکارو کنټرول ولګوي. کتاب خو به طبعا په سرحد کې به مخه نیسي، د مخالف کتاب په وطن کې به چاپی نه، او راډیو تلویزیون و هغه به هم اخلال پکې پېښاو، دا هم عملا کېدو. لیکن په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ ده، یو څوک په خپل کور کې ناسته یوه داسې وسیله ورسره ده وړه چې له ټولې دنیا سره ارتباط لري، او دی هم له ټولې دنیا سره ارتباط لرلی سي. آیا په دې زمانه کې د سانسور کولو ورځ په ورځ بېفایده کېږي نه؟ زه غواړم یو بل څه هم ووایم. افغاني ټولنه هم خپل ارزښونه لري. که افغانستان ته راسو، ځینې په تاریخي لحاظ ځینې کسان لري چې باید احترام ورته وکړي ټولنه، یا په ټولنه کې ورته احترام موجود دی، یا یو غوته څه ویل په ځینو خلکو یا په ډیرو خلکو بده لګیږي. کله کله زه د افغانستان په فرهنګي حلقو کې وینم چې واکس العمل ایجادیږي چې پلانی ولی پلانی ته داسې ویلي دي، خو په تاریخي لحاظ مهم سړی دی په دې وطن کې. لیکن ځینې نور کسان وایي چې د انټرنیټ په زمانه کې دغسې خواشنۍ څرګندول، د دغسې سانسور هڅه کول، ارزو کول د سانسور، دا عملا بې فائدې ده. اوس څلوېښت کاله پخوا زمانه نه ده، اوس بله زمانه ده. آیا واقعا په زمانه کې د انټرنیټ له جهته دومره عظیم تغییر راغلی دی؟
انټرنیټ او په مجموع کې د معلومات ټکنالوژي د یویشتمې پېړۍ ستر انقلاب دی، هم د تخنیکي لحاظه او هم د فکري لحاظه. مګر سره له دې هم په انټرنیټ کې هغه آزادي چې انټرنیټ ورکړې ده تر ډیره حده د لاوبالۍ تر حده رسیدلې ده، او په دغه ځای کې یو څه محدودیتونه په انټرنیټ باندې په نړۍ کې لګول کیږي. مثلا هغه عکسونه چې کېدای شي د ماشومانو هویت ته او د ماشومانو عفت ته ضرر ورسوي، په ټوله نړۍ کې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی. په ځینو هیوادونو کې لکه چین او ایران چې ما مثال ورکړ، په سیاسي مطالبو باندې بندیز لګېږي، او دولتونه کوشش کوي چې دا تر یو حده کنټرول کړي. دا کنټرول مطلق کنټرول نه دی، ځکه چې انټرنیټ اساس هم دا دی چې د جال بڼه لري، او د جال د یوې غوټې نه د بلې غوټې ته د رسیدلو په زرګونو لارې وي، ټولې لارې نشي بندېدلی. مګر هغه عمده لارې چې اکثره خلک د هغې لارو نه استفاده کوي هغه بندېدلی شي. دا کنټرول څه په سلو کې نه دی، مګر شته.
استاد منلی، بیا هم همدا خبره کوم، یعنی د انټرنیټ په زمانه کې یوه حکومت ته، د سانسور ادارې ته، یا عادي افرادو ته، د یوې ټولنې، آیا په کار نه دي چې نسبت پخوا ته د خپلو ارزښونو په مقابل کې، او د خپلو ارزوګانو په مقابل کې، د خپلو فکرونو په مقابل کې لا ډیره حوصله وکړي، د مخالفو خبرو د اوریدلو او تحمل کولو ضرورت لا زیات سوی نه دی؟ ځکه چې مخه یې نه نیول کیږي، یو باران د معلوماتو را روان دی. نو په دې کې که سړی د 50 کاله پخوا غوندې ټینګي چې نه دا خبره خو د ما خوښه نه ده او دا خو بده خبره ده، دا آیا یو قسم خپل وخت او خپل انرژي ضایع کول نه دي؟
دا بالکل خپل انرژي ضایع کول دي. مګر په اوسنۍ زمانه کې هم ځینې داسې مسائل شته دی چې هغه ټولنیز نظم ته ضرر رسوي. د بیلګې په توګه مونږ د ماشومان فحشا یادولی شو. د دغه شیانو عکسونه هم د دغه بازار د تودولو لپاره یو مهمه وسیله ده. نو په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتو د یو منشور په اساس په دغه مواد باندې بندیز لګیدلی دی که څوک یې خپاره کړي هغه ته جزا ورکول کیږي.
استاد منلی، آیا دا خو ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی شاته راغلي دي؟
زه به ستاسو د خبرې نه لږ پورته لاړ شم. د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی ړنګېدلي دي، مګر د ټولنو اولیا منافع چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله دا تقاضا کوي چې په دغو ړنګېدلو پولو کې ځینې ټاپوګان جوړ شي. دغه ټاپوګان به ډېر محدود وي، د ګوتو په شمار به وي، مگر باید وی او وجود باید ولری. د سانسور یو بل ټکی چې ډیر مهم دی، هغه که څه هم سانسور وجود ونه لري، انسانان په خپل لیکونکو په خپل د فکر تولیدونکو په خپل خپل ځان ته محدودیتونه ټاکي. دا محدودیتونه کېدای شي چې مذهبي اساس ولري، زما په فکر کې یو څه ګرځي، مگر زه په دې پوهیږم چې دغه څه چې زما په فکر کې ګرځي زما د مذهبي عقایدو سره په ټکر کې دي، نو د بیان هڅه یې نه کوم، خپل فکر په خپله بندوم. همدغه راز په ټولو ټولنو کې، حتی په ډیرو دیموکراتیکو ټولنو کې، مطبوعات د یو چا په لاس کې دی، د یو چا مال دی. هغه ژورنالیست چې دغه مطبوعات د پاره کار کوي کېدای شي چې له دې وویریږي چې هغه مطالب چې زه یې خپروم د رسنۍ د خاوند خوښ نه شي، نو هغه هم په ځان باندې یو ډول بندیز لګوي چې دې ته سل سانسورشپ یا د ځان سانسورول وایي.
نو په دې حساب د ځان سانسورول یو مثبت اړخ لري یو منفي. مثبت اړخ دا بللی سو چې انسان په حقیقت کې خپل وجدان قاضي کوي. کله کله سړی فرصت هم لري، دا چانس هم لري، د تیښتې لاره هم لري، خو بیا هم فکر کوي چې نه، وجدان مې په دې راضي نه دی، دا ولې ولیکم؟ دا هم د ځان سانسور. خو دا چې سړی ویره لري او د ویرې په نتیجه کې ډیر حقایق پټ ساتي، ځینې کره کتونکي وایي خوشحال خان زړور سړی و، د زړه خبرې ټولې وکړې، نو پښتو ادب ته تر بل هر شاعر ډیر څه ورکړل، او دا د چون په ځان سانسور نه لګولای، نو دغه ګټه وکړه. خوشحال یو علت هم دا کېدای شي، خو هغو شاعرانو چې په ځان سانسور ولګاو لږ څه ټولنې ته ورکړل، لږ ګټه یې ورسېده. دغه څه ویل غواړئ؟
هدف دا دی چې د ځان سانسورول یا خپل وجدان قاضي کول دي چې دای مثبت اړخ دی، یا خپل وجدان راضي کول دي چې دای نیمه مثبت حالت دی، او یا خپل وجدان غولول دي چې دای هغه منفي حالت دی. زمونږ په ټولنه کې زمونږ ځینې ژورنالیستان دي تارکیږي چې د خپل ژوند د ساتلو په خاطر ځینې خبرې ونه کی. نو د ځان سانسورول که چیرې د شخص په خپل اراده او د شخص د خپل وجدان د قاضي کولو یا د راضي کولو په خاطر کیږي، هغه سره کوم ستونزه نشته. مګر که چیرې څوک د ځان سانسورول د لارې خپل وجدان وغولي یا حتی په خپل وجدان پخې کیږي، نو دا طبعا د ټولنې د فکر د ودې سره په تضاد کې خبره ده.
استاد منلی، دغه د ځان د سانسور په ارتباط باندې یو خبره کول غواړم. طبعا اره خبرونه، اره رسنۍ، که هغه اخبار دی، که هغه راډیو ده، که هغه تلویزیون دی، د یوې ادارې له لارې خپریږي، هغه اداره یو مشر لري. دغه نور چې دغه کتاب برابروي، د مضمون برابروي، د مقاله برابروي، دوی ډېر ځله د افغانستان غوندې ټولنو کې چې استبداد په پیړیو پیړیو ریشه لري، شرقي استبداد اصطلاح خو مشهوره ده، په دغسې ټولنو کې دوی فکر کوي چې که دغسې وکړم نو ممکن عامر خپه سي، ممکن عامر هیڅ وخت خپه نه سي، ممکن عامر هیڅ وخت هغه متن ونه لولي، ممکن عامر په هغه شکل چې ده په زړه کې تیریږي په خوشحاله هم سي. خدای له ځان سره هم دغه تصور کوي، دی غواړي ځان د عامر په قالب کې واچوي. دغه شی چې ده ام په فکری لحاظ باندې دا متن کمزوری کی، امه لاقیقت سره رابطه کم کی، ام په کې صمیمیت کم کی، او که هنری اثر ممکن شکلات هم ډیر لوی سر به ورسی. نو دا ځان سانسور ادي اقل په افغانی مطبوعاتو کې، په افغانی رسنیو کې دغه جنجال هم پیدا کړی دی.
د قوانینو په روح کې ویل کیږي چې د دې لپاره چې د یو ټولنې بنسټ کې خودل شي، هر انسان تر یو حد خپل ازادي سلبوي او دغه ازادي ټولنې ته ورکوي. دا د ټولنې اساس دی، مګر د دغه ازادۍ د سلب لپاره باید موږ معیارونه ولرو. تر کومه حده د ټولنې او د نظام جوړښت زموږ د ازادۍ په قربانولو باندې ارزي؟ په افغانستان کې که څه هم دولتي سانسور نشته او تر ډیره حده سانسور په ځان باندې سانسور دی، مګر زموږ ژورنالیستان، زموږ لیکوالان، زموږ هنرمندان باید په دې خبره باندې ډیر جدي غور وکړي چې هغه ځای کې چې زه ځان سانسوروم دا د هغه درې کټګوري چې موږ وټاکلې کوم یوې پورې ارتباط لري؟ آیا زما وجدان دلته قاضي دی او ماته یې حق حکم کړی چې دا کار مه کوه؟ آیا په دغه سانسور باندې زه په یو ډول باندې خپل وجدان راضي کوم؟ او که آیا دغه څه چې زه یې کوم د ویرې له امله د سر ساتلو په خاطر
د عصري وتمې په خاطر
زه خپل وجدان غولوم؟ نو دلته باید د دغه فرق وشي چې هغه څه چې د سر د ساتلو په خاطر کیږي هغه ته باید درناوی وشي، که څه هم مقابله باید ورسره وشي، او هغه څه چې د عصري وتمې په خاطر کیږي هغه باید په هر ډول محکوم شي.
تیرونه د جرمنی د لوی شاعر، سیاست پوه او لوی شخصیت فریدریخ شیلر 250 پلینو. شیلر د جرمنی د بل وتلی شاعر، لیکوال او لوی شخصیت گویته د زبانه سړی وو. شیلر په 48 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې او گویته بیا 20 کالو ته ورسید. خو شیلر د ژوند د پای په کلونو کې د گویته سره ګډ کار کاوه. هغه ډیر نسبن وو. پلار یې چې پخپل هم ډاکټر وو، دی وهڅاوه چې د طب ډاکټر شي. شیلر ډاکټر شو، د ناروغانو درملنه یې کوله، خو فکر او استعداد یې په شعر او ادب کې وو. هغه پخپلو شعرونو کې د وخت چارواکي ملامتول، که څه هم چې د شیلر ډېرې لیکنې د نړۍ په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي، خو په پښتو کې چندان څرک نه لګېږي. په جرمنی کې میشت افغان او د جرمنی پښتو ډکشنری مؤلف ډاکټر اکرم ملک زید د شیلر په باب ډیر معلومات لري. له هغه سره فریدی هوټ سیفی مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې شیلر د جرمنی په ادبیاتو کې کوم ځای لري.
جرمنی د شعر او ادب په اسمان کې دوه ستوري ډېر ځلانده او ډېر لوی ستوري دي، چې یو یې ګوته دی چې په کابل کې ګوته انسټیټیوټ د هغه په نامه شته، او بل یې فریدریخ شیلر دی. په داسې حال کې چې ګوته پښتورو عمر یې تر 3 کلنۍ پورې ورسېده، فریدریخ شیلر په ځوانۍ کې مړ شو، یعنې عمر یې د 46 نه تېر نه شو. فریدریخ شیلر په خپله د یو کورنۍ نه دی چې اصلا د ده کورنۍ طبي کورنۍ، پلار یې چې و هغه جراح و، خو د جراح پخوا اقتصاد دومره ښه نه و په جرمني کې، نو ده وغوښتل د ده پلار چې د زوی عمومي ډاکټر شي. نو ده خپله بیا فریدریخ شیلر طب ولوسته، غیر د دې نه چې د طب ولولي، د هغې نه مخکې د حقوقو فاکلته لوستې وه، د هغې نه مخکې حتی دی افسر هم و. نو کله چې دی د فاکلتې نه خلاص شو، د ده اقتصاد دومره ښه نه و، ده هغه زخمیان د عسکر زخمیان د ده علاج به یې کوو، ده باندې د ده ګزاره نه کېده. نو په دې وجه باندې د بیا د شعر او ادب دنیا ته مخه کړه، چې په ډېر لنډ وخت کې لوړه مرتبه ترلاسه کړه. خو د شیلر د شعرونو یو شعر ډېر مشهور شو، چې هغه شعر بیا بیتهوفن خپله نهمه سیمفونی کې واچوه، او بل دا دی چې دغه نهمه سیمفونی بیا اوس د اروپایي ټولنې د سرود کې راغلې ده، یو برخه یې ده. نو که ستاسو خوښ وي زه به یو برخه د دې شعر وایم. د شیر نوم دی، اوریجینل نوم دی د شیلر د شیر نوم، چې او دی اندی فرویده، یعنی مطلب دا چې خوشحالی ته یو ناره ده. فرویده شونه کتر فونکن تخته اوس ایلیزیوم، ویر بتریتن فویر ترونکن هیملیشه دین هیلیکتوم. دا دی مطلب که وایو د ملائکو سپرغی خوشحالی تا ته وایم، د جنت هورا یې ته زمونږ په زړه کې یې ته، اور دې بل کړی که نه، د خوشحالۍ دی که نه، مونږ ستا پا کور ته درځو چې سره یو شي که نه، څه چې تقدیر بیل کړي. دینې چاوبه بیندن ویدا واس دی مودې شترنګ ګټایلد، الی منشن ویردن برودا وو دن زانفته فلوګل ویلد. ستا په جادو به یو شي څه چې تقدیر بیل کړي، چې سر ستا په جادو به یو شي څه چې تقدیر بیل کړي، ته چې وزر یې وهې هلته بشر شي وړونه.
نو بیا تاسو دغه د غنی خان د کوم شعر سره کده
پرتله مثلا چې مستی او ځواني وي کنه؟ نه نه،
خیر د دې سره.
او د دې سره مې ویل د کنه ښه، د دې شعر له نور بیا فرق لري سره ښه. یواز دا میں خوشحالی تا تو ایم خوشحالی خوشی دیو کنن چی خوشحال دسی نو یو دا او بل دانا چی استدی برخا کی دسی دی چی خپلا بل دتا دا فرانسی دا افتخاری وگر توب برخا ورکر شو اند احتی دا فرانسی دا خوا دتا دا افتخار ورکر شو چی دای دا فرانسی تابعاتو لری افتخاری تابعات ها
خا یو بل خبره ما تاسو ته کوله ډاکټر صاحب دغه شیرونه چې تاسو په دې په جرمنی ژبه پوهیږئ او بیا هم د پښتو زیزې اړولې دي څومره د شیله شیرونه په پښتو ژبه کې شته دي تاسو معلومات شته یعنی څومره ترجمه شوي دي
یار څومره مې چې لټه وکړه هیڅ ما پیدا نه کړه ما ته بیا خپل د امریکې آشنا ریډیو ته مې ټلیفون وکړه هغې وویل چې جهاني صاحب وایي کوم دا نه شعر یې ترجمه کړی دی ورته خو هغه ناروغ او خپله معلومات یې نه شو ورکولی او بل څوک ما پیدا نه کړه چې هغه به اړ
تاسو خپله په دې برخه کې څومره کار کړی
ما خپله یار یوازې د سنشیله مې لوستي وو اړولې مې نه دي که نه وخت نشته
نو تاسو چې مثلا دغه مشابهات هم ګوري او فکر کوي چې د شیرونه که مثلا په پښتو ترجمه شي یعنی د افغانستان په ټولنه کې به خلکو ته جالب وي یعنی څه وایي چې که مثلا دا ترجمه شي یا تاسو دا کار وکړي یا یو بل څوک دا کار وکړي څومره به د دې یعنی یو ښه اضافه بولئ که څنګه
دا خو ولې نه دا خو یو دا چې د ده شعرونه چې دي سره دی چې د اتلسمې پېړۍ دي خو هغه وختو کې چې د ده شعرونه ازادۍ ته دي چې بشریت باید مریتوب نه ازاده شي هغه وختو کې داسې و چې په اروپا کې مریتوب و نو د غیر مستقیم په خپل شعرونو کې اشاره کړې ده چې انسانان باید د مریتوب نه خلاص شي
څومره اوس د ده شعرونو ته علاقه مندي شته دننه په جرمني کې او یا هغه کسان چې په لویدیځ کې په جرمني ژبه باندې پوهیږي
یعنی خپله جرمني ژبه کې د ده شعرونه مکتب کې ځینې جبري دي چې باید زده شي
ښه او په نورو ژبو څومره ترجمه شوي دي
یعنی دغه شعرونه مشهور شعرونه چې همدا اودی باندې فروید دي او نور شعرونه دا نو په ډېرو انګلیسي او په ډېرو ژبو کې ترجمه شوي دي زه خبر یم دېنه
ګوټه چې ډېر مشهور دی په افغانستان کې خلک ډېر زیات نوم سره ماشنا دي مثلا ګوټه انسټیټیوټ په افغانستان کې وو نو دا ویل کېږي چې دا لکه څنګه تاسو مو ویلي چې دا شیلر او ګوټه دواړه د یوې زمانې شاعران دي کسان چې تاسو ویلي چې عمرونه یې متفاوت وو ګوټه ډېر عمر وکړو دوه اتیا کلونو ته ورسېدو او شیلر شپږ څلوېښت کاله باندې مړ شو د دوی د اړیکې څنګه وي سره یعنې دا د لیکنو ترتیب څنګه وو یو بل سره ګډې لیکنې یا مثلا اړیکې څه ډول وې په دې کې باندې پوهیږئ څه معلومات لرئ
هغه معلومات دا دی چې ګوټه او شیله په اول وختو کې یو بل سره نه غوښتل چې نږدې اړیکې ولري ځکه چې خپله شیله د بل ولایت نه وایما راغلی او د وایما هغه ځای ته چې شیله دی چې ګوټه په کې وو نو ګوټه خپله لوړه درجه درلوده او خپله شیله چې یو غریب ونه سړی و نو کله چې بیا د شیله یو شعر هغه په ډرامې بدل شو یو ناڅاپه د شیله نوم ډېر لوړ شو نو ګوټه ورسره علاقه ونیوله نو بیا د دې دواړو منځ کې دومره اړیکې زیاتې شوې چې یو بل سره ډېر نږدې ملګري شو او علت یې همدا و چې یو بل ته اړو ګوټه چې و عمر زیات و هغه ډېر عالم سړی و او شیله چې و ځوان و ډېر فعال و نو خپله شیله چې و خپله اقتصاد د ښه کېدو دپاره ډېر اخبارونه یې جوړ کړ او هغه کې مضامین په کار و هغه کې بیا داسې د چا مضامین او شعرونه په کار چې نوم به یې درلوده چې هغه بیا ګوټه و او د ګوټه خپله دې دپاره چې خپله لاپسې شهرت یې زیات شي دسه یو ځوان چاته یې ضرورت و چې دسه شعرونو ته شهرت ورکړي اخبارونه ولري تیاترو کې بلد اوسي نو شیله بیا تیاترو کې بلد وو نو یو بل ته په حساب اړ هم وو نو ځکه د دوی منځو کې اړیکې ډېرې ښې شوې وې او ډېر نږدې ملګري وو خو د بده مرغه کله چې بیا شیله مړ شو هغه وختو کې سره چې خپله دی ډاکټر وو دی په ویل کېږي چې په ملاریا اخته شوی وو اروپا کې پخوا هلته ملاریا نه وه یعنې اوس نشته ملاریا پخوا حیران پاتې چې څنګه ملاریا به اروپا نه ورکه شوه په ملاریا باندې دی اخته وو تبرکلوز مرض باندې دی اخته وو دی چې بیا مړ شو نو د بده مرغه دی بیا یو ډله ییز قبر کې د نور کسان سره یې ښخ کړه شل کاله وروسته بیا جرمنیان د ده په قدر باندې پوه شول بیا هغې نه یې وروسته د ده تابوت یې بېرته ویسته نو چې بیا یې ویسته بیا ګوټه علاقه ونیولا بیرته د شیلر سره بهی ویل چې دغه د سکلیټ سر چې دی باید زه وګورم، ځکه دا یو ډېر نابغه شاعر و، نو د ده څېړنې باید وکړم. د سکلیټ سر یې خپل میز باندې ایښی و، یو کال مکمل د ده په میز باندې به ایښی و، ده به ورته کتل او څېړنې به یې کول.
ساعت یک